كاروش غورش. السلام عليكم محمد علي من راي ولا تماس كلمه روز انا عاوز درالم في تستنسان شوب قلت هو ظلم شروع ده بس طالبان دي ولا لي مرسلنا ودري خلق مبين شبكي تقول يا ابو الشيخ ولا لا ده شعرف من وي وهو ما هو ترى ولد ابي فودر ما قولي يقول شيء مشكان مشكان هو تيسو شنو ورد الخبر يا من دار شخص شخص ده كل ده بقول ده بان ده ولد من ظلم كي ده اهل بتوي كافر مسلمان یو وسخه به د طالب کافر دی دا بل مکافر دی اعظم ګیره دا کلمه وی دغه وی دا ول چې ظلم تی ګرو دا ایمان اړول څه دا درخواست دی دا ظلم دی بند کی دی وبان دا ول چې پتی مسلمانی هی وادونه دی یا یو چې دی عجیب دی شته اوس موټرسکل والا او درو بیچاره هغه موبایل کې دی ذکر کې اکشنه دغه بیچاره ته وته وی دا یو زنانه څنګه دی دغه دی پتی زما هغه بیچاره و درولې کوم سټیشن والے دغه والے لال دي شو دوري پرې حاضر د خون د اوس دي پوری خپل پر حال دوري هم دې نه راځي سره دي السلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام په روانه خبرونه کې به واوري چې سندرغاړي نغمه له طالبانو څه هیله لري
اوسنۍ شیزي ټول تعلیم یافته دي باید دوی ته د کار زمينه مساعد دي دوی ته د اجازه ورکول شي چې کار وکړي ټولنه د خپل ورونو سره مساویانه مخته یوسي
عبد الله صادق د خپل شاعرۍ په اړه راتغږيږي
خشیر هغه شعر دی چې انسان ته خیل لرزي ورولېږدوي
انور وفا سمندر د خپل تازه شپو کتابونو د محتوا په اړه راتغږیدلای
زما چې غدغه ده چې تاسو د خپل فزیکی زهنی حسي عاطفي هویت ترڅنګ یو درونی هویت لري چې هغه ته ټولو کولای او بې نظیره ده
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو کاملتیا مو وکړی و به یوري مشهور افغان سندرغاړي نغمه له طالبانو غواړي چې په موسیقي او د افغان جنو او خزو پزدکو او کار دی بندیز نه لګوي نو موړي چې دا محل په امریکا کې دا زموږ همکار احمد تکل ورسره مرکه کړي او په افغانستان کې د ورستۍ او تحولاتو او د هنري فعالیتونو پر اتلون کې ورسره خبرې کړي دي
نغمه جانې ډېره زیاته مننه چې د مرکې لپاره مو زموږ بلنه ومنله ستاسو د هنري کارونو په اړه هم څو پوښتنې لرم خو لومړی غواړم په افغانستان کې روانو بدلونونو وروسته د اوسنی وضعیت په اړه خپل ارزونه راته وایاست
سلامونه تاسو ته او اجازه راکړئ چې د طالبانو د بریان وروسته زه د شوزو پکړو وړو باندې او څو لاندې خبرې وکم ځکه چې د دوی ډېر فوکس پر شوزو باندې دی زبای داسې وایم چې شزه په خپل ذات کې د مینې مور ده او مینا د پاک خدای د هر بنی آدم په وینه کې پرته ده مون تاسو طالب او هر څوک د همدې مینې په اساس باندې خویندې میندې پلرونه مورګانې او ورونه سره جوړ شوي یو نو لامدی عمل زه د یو افغاني شزی میرمنی او د یو هنری کاروان د وجدې مودې د ملګری په توګه باندې د سی ویلای سم چې په نننۍ افغانستان کې شزی د ټولنې د سم نیمایي برخې نه زیات تشکیلوي او کدویته په افغاني معاشره کې په کلتوري لحاظ باندې دوی ته د کاروندې نه د کور نه د کاروندې پوری د مکتب پوری د مدرسې پوری د کار ورشو برابر شي. نو زمونږ رنگ شوی هیواد چې په لسو کلونو کې جوړیږي دا به پنځو کلونو کې جوړ شي.
نو له طالبانو ستاسو غوښتنه څه ده؟
غوښتنه مې دا ده چې مونږ خو اوسنۍ شیزه یا اوسنۍ ځوان نسل لکه څنګه چې شل کاله پخوا ده اوس نه دي، ټول تعلیم یافته دي، ټول زده کړې کړي دي، تعلیمونه یې کړي دي. نو باید دوی ته د کار زمینه مساعد دي، دوی ته د اجازه ورکول شي چې کار وکړي، ټولنه د خپلو ورونو سره مساویانه مخته یوسي. خصوصا ما واوریدل چې اوس شیزي کارو ته نه ځي، شیزي دفترو ته نه ځي، په موسیقي باندې بندیزونه ولګوله. نو زه په دې باندې زما باور دی چې طالبان کله د احمدشاه بابا او میرویس خان نیکه نوم اخلي نو په فکر کې باید زرغونانه او نازوانه هم وګرځي، ځکه چې احمدشاه بابا او میرویس نیکه نازوانه او زرغونی نه زیږولې دي.
نغمه جانې، کله دا ویره درته پیدا شوې ده چې خای هیڅ کله نور بیا هنري فعالیتونه شکړی؟
هنر خو د یو ټولنې اړتیا ده او د ژوندانه د ستړیا یو وړیا دمه ده. زما هیله دا ده چې دا دمه د افغانستان د خلکو څخه وانه خیستل شي، ځکه چې د افغانستان خلک ډیر دردیدلي، ځوریدلي او ډیر ستړي ولستي. ډیر رنجونه، ډیر کړاوونه مونږ په دې څو تیرو کلونو کې ولیدله.
د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره ستاسو تصور څه دی چې طالبان بدل شوي که هماغه د 15 کلو مخکې طالبان دي؟
والله نو چې په شکلو کې خو څه تغییر نه دی راغلی، شکلونه خو هماغه سي دي لکه چې په خواول او په کړو وړو کې. نو څنګه چې تبلیغات روان دي ګوره، نو خدای دې وکړي چې هغه سي نه وي او اصلاح شوي طالباني، ځکه چې طالبان هم زموږ ورونه دي او زموږ وطن ته سوله راغله، خو سوله په هغه شکل راغله لکه څنګه چې ما تصور کول چې په افغانستان کې سول راشي، دولونه به یا تنونه به، سندری به، خوشاليګانی به. یعنی موږ دغه همای درلودل چې سول دی په دغه شکل راشي، مګر متاسفانه سول په داس یو هنداس په دغه یو شکل رااله چې ټول خلک حیریت زده، ټول خلک وای خوف زده شول، ټول خلک مایوس شول.
نغمه جان، اوس چې په افغانستان کې وضعیت بدل شوی، تصور کولای شي یا کوم پلان لري چې افغانستان ته یا د هنري کارونو لپاره او یا د کورنۍ او دوستانو د لیدو لپاره کله سفر وکړي؟
او فعلاً خو نه، اوس خو نه، خو ګورو حالات ته ګورو، ځکه چې دا مو وطن دی، د خپل وطن نه مونږ راغېد نه لرو. خپل وطن، خپل وطن دی، هر چا ته خپل وطن کشمیر دا وطن یوازې د طالبانو نه دی، دا یو مشترک وطن دی د ټولو قومونو، د ټولو مذهبونو وطن دی. په دې وطن کې چې هر څوک ژوند کوي د افغان په نامه دی باید یاد سي. نو ولې نه، زه همیشه جسمن د خپل وطن نه لري، هم روحم دا اوسم په موږ باندې تاسو باور وکړي چې د افغانستان حالات دومره دلته دومره تاثیر کړی دا چې موږ ګرد مایوس یو، موږ ډیر خفه یو. دلته هنري فعالیتونه نو څه کولای، مخکې له دې چې د طالبانو په قطر کې د جرګې او د سولې خبرې روانې وي، ما ته د وزارت اطلاعات او کلتور نه پیغام را لچ نغمه جان د سولې د پاره کته سندري ولري. نو موږ ډیر آمدګینی والی و، سولې ته می سندره جوړه کړې و، ډیر خپل سندره چې د همیشه زموږ مش خدای قلم پجبه او د هنر پجبه خپل پیغام او مبارزه کو خپل ټولنی ته. نو سندری می ورته جوړ کړي و چې خدای دې سول از موږ وطن ته راولي، ډیر ورته خوشاله و. مګر متاسفانه سندره من دغه سي سخت شوله، نیمګړې پاتې شوله.
تصادفاً ما هم غوښتل چې لتاس نو غوښتنه وکم چې په یو برخه کې یو سندره مو تر زمزمه کوي، مګر خیر اوس چې تاسو یادونه وکړه، کولای شي یو برخه د همدغه ځانګړې سندره را تزمزمه کوي؟
د ګل په شان لالې دی را نواخستا بیننګ، د ګل په شان لالې دی را نواخستا بیننګ، وپتور پیکی دی کند کڑم بخما دین جنگا یپتور پیکی دی کند کڑم بخما دین جنگا دبل پشان لالی دیران واخستا بیننگا افغانستان حساب خان خون دا دوران چاری
د نغمه مرکه او د مرکه په پای کې مو د نغمه په غږ د عبد الله صادق د شعر یو برخه واوریده. عبد الله صادق کلونه کیږي چې شعر لیکي او درې شعري ټولګې چاپ دي. ښاغلی صادق وایي په شعر کې ډیر څه ویلای شو خو هر څه نه. لا نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. صادق صاحب مسافر موجنی خواند د زړه هیلی می نغمیش وی او ته ټپز یک هزار جانانه ستاسی غدرې شیری ټول گیدی چې ډیره مخ کی چاپ شوی دی له هغه کتابونو را ورسته ستاس حکومت شیری ټولګه نه دراغلی وجه څه واینی چې دومره لوی وقفه کې ستاس حکومت شیری ټولګه خبره نشوه.
یو لامل دا چې دلته په کاروبار مصروف سم هغه وخت کې زه مسافروم او هیواد نه لری مار وظیفه درلوده او دلته زه کاروبار مصروف سومه کاروبار ډیر سرګردانی لري. یو لامل دا ده. دویم لامل دا ده چې دما په دې خپل په دې ژوند کې اوس بدلون راغی او دا بدلون باید دار چا په ژوند کې راسي. اوس هم ما سره د ټولګې نه زیاته شاعري موجوده ده خو په دې هڅه کې وم چې دغه شاعري دغه یو برخه چې دوه برخه باندې ویشلې شو د ګډه سره چاپ کوم او بیلی بیلی کوم دا هم باعث د دې سوچې وزنډول شي.
تاسو ویل چې بدلون راغی څه ډول یو بدلون؟
بدلون خو په هر انسان کې باید راشي. موږ تیر عمر د لکتوب د زلمی توپ شاعری دایي چې مثال هغه زیات د انسان په دغه خواهشاتو باندې مبني کله چې د خواهشات او غوښتنې له ټکر او خنډ سره مخامخ کیږي دلته د فریادونه کوي. بدلون دا چې اخر څوک چې 50 کلنی ته ورسیږي او تر هغه هم واوړي نور خو باید په انسان کې بدلون راسي. ځکه د انسان ټول ژوند یوازې بیولوژي نه ده. خواهشات د انسان دا خو یعنی ټول د فیزیولوژي او د بیولوژي تر حده پورې دي. تر دې نه مخکې ژوند خو ډیر لوی ده.
یعنی دا خبره د معنا لري چې عمر چې ده د انسان په تخلیق اثر کوي، هم یې لوری ور بدلوي او هم کېدای شي ځینې نور تغیرات پکې راشي.
اصلا ژوند ته زه داسې ګورم چې دیو دا مادي ژوند دی، زموږ بدن ده، د بدن اغیزې او غوښتنې دي. دی به داسې یو مثال ورکول دا لکه د یو بټۍ وي د خښتو. د خښتو په بټۍ کې لرګی سوځي، تیل سوځي، ربر پکې سوځي، نور د سون مواد سوځي، په بټۍ کې اور بلیږي او پخېږي پکې خښته. زه ژوند ته په دې ګورم چې زمونږ ژوند عبارت د ژواک یعنی معنویت او له ځواک نه دی. زمونږ مادي وجود سوزیږي، دلته اور بلیږي، د یو کارخانه ده او رشد پکې چی کوي، وده پکې څه کوي، معنویت. نو اصلي د ژوند مقصد دا ده چې سړی د ژوند په یو مرحله کې باید معنویت ته متوجه شي، خپل معنویت لوړ کړي. زما په اند د ژوند اصلي سفر هم دا ده چې معنویت پکې وده وکړي، ځکه د بدن دا خو تر 40 کاله، 50 کاله، 60 کاله پس اخر درته وایي چې نور د تلو نه مې پرېږدي دي.
اوس که یو شعر درنه واورو صادق صاحب،
یو څو متفرقه شعرونه به داسې وایم چې د ظاهر په دود که هر څو ښه انسان یم، د باطن په تور ځنګل کې لا حیوانم، د کردار تخم په خپل لمن شیندم، ز پر دغه ځمکه خوار یم هم خانم، ټپې وایم خوک ترتیل په تلاوت کړم، په نصاب د مسلمان افغانستان یم، او په پاخه عمر پرهیز لغړو خوي، په پاخه عمر پرهیز لغړو خوي، لپی مخ سترګې اړوم روان یم.
صادق صاحب، ډیر وخت مشاعری کړي، د کتابونو مچاپ دی، ښه شعر ستاسو له نظره کوم شعر ده؟
د ښه شعر خپل خپل وخت دی، یو شعر په یو وخت کې ارزمی کو ډیر ښه شعر وي، نو که د شعر هر وخت په خپل وخت کې معنا وی لري، یعنی دا یو وخت په تا ته یو شعر په غوږ برې په زړه برې خو لګیږي، هغه وخت بستا طبیعت هم دې ته آماده ای چې دا شعر جذب کی، او بل وخت به یو بل شعر په زړه خو لګیږي د انسان، یعنی دا د انسان په خپل د مازغه، د انسان د مزغو فریکوینسي او د انسان د خپل باطنی حالت پورې مربوط ته، یو شعر نن ښه لګیږي سبا ښه نه لګیږي، دغه سی زه فکر کوم چې په خپل دغه معیار وي،
یعنی یو ښه شعر تل ښه شعر نه وي،
نه تل ښه شعر نه وي، یو وخت به ښه لګیږي یو وخت به ښه نه لګیږي،
که په تا ښه ولګېد ښه شعر ده، که ښه ونه لګېد ښه شعر نه ده.
طبیعي خبره ده، خو هر سړی خپل قضاوت کوي، نه دا خو په ذوق پورې تړلې ده، د هر سړی خپل ذوق دی، یو ښه شعر به وي، یعنی یو غزل ده تی ووایه، په دې غزل کې تاسو ګورئ نن سبا خو دا فیسبوک ته کمنټونه به راځي، هر سړی د خپل ذوق مطابق هغه شعر ستایي، نو انتخاب هغه سو، ته یو ورځ یو ورځ دی پلو ته زړه کېږي، پلو دی وخورده چې په دې هوټل تیریږي، د کباب بوی در باندې ولګېدی، بیا وایي چې او چټي مې دا خېټه په اوس په پلو ډکه، اوس دا په کباب څومره ښه بوی ده، کباب به وخورم. دا طبیعت دی د انسان، زه خو یې دغه معیار بولم، ذوق یې که معیار وګڼل سي د ښه شعر او بد شعر، نو ذوق خو بیا په یو حالت نه وي.
تاسو ویل چې په مختلفو حالتونو کې مختلف شعرونه سړي ته ښه ښکاري، خو یو شعر کومې جامې باید کړې وي، څه ډول یې ځان سینګار کړی وي چې تاسو ته ښایسته ښکاره شي؟
خو یو خو شعر دا ده چې هغه اول د فصاحت او بلاغت او دغه په ښه ژبه وي، په ښه تشبیه وي، نوی خیال وي، که نوی خیال نه وي بیا زور خیال په نوې جامه کې وي، چې څوک یې اوري په هغه باندې، یعنی لفظي او معنوي ثقالت او هغه ونه لري، دا خو طبیعي خبره ده، ټولو د شعر متخصصینو دا خبره کړې ده، خو زما په اند شعر هغه دی چې هغه انسان ته ښه فکر ورکي. له بده مرغه موږ شاعري مثلا د ژور حکمت او علمي لیدلوري نه نه ده نقد کړي. مثال خبرې، موږ په شعر کې د مایوسۍ خبرې کوو، مایوسي د مایوسۍ خبرې چې بل انسان اوري هغه هم مایوسه کوي، دا اوس مایوسۍ خبر اوس یو سړی آلریډي خپه دی، مشکل کې دی، په هجران او بیلتون ځپلی دی، او موږ ورته همدا شعرونه وایي. د انسان ذهن داسې عیار دی چې هغه منفي نه لري، هغه فولټ کوي، هغه ضربوي یو شی، نو داسې یو شعر چې هغه ټولنې ته، دا خو ما مخکې عرض وکړو چې یو انرژي ده، یو وایبریشن ده، دغه وایبریشن که بل سړی وایي همدا د غم داستان تکراری دی، په غمونو کې ډوبیږي، نو ښه شعر هغه دی چې بل انسان ته مثبت لرزی ور انتقال کی، غیر لدینه چې هغه کې یو ښه سوچ وي، یو ښه ذوق وي. دغه طبي اړخ ته موږ بیخي د شعر متوجه نه یو، موږ ښه شعر هغه ته وایي چې احساسات پکې ځپل شوي وي. ښه شعر هغه شعر دی چې انسان ته ښې لرزی ور لګدوي، مثبت لرزی ور لګدوي. علاوه لدینه که په یو تیری پکې یو معنا پکې، د خلاصه خبره ده،
یعنی د شعر لمن دومره پراخه ده چې موږ هغه فکرونه چې لرو هغه راوړو شعر ته.
او زه مثال به په شعر کې درته وایم، ملا ټولې بستا واورم، خدا واوره پارسه کې مې د عقل برخه غواړم. یا لکه دا شعر وستاسو څومره پکې راغی، د اذان او د ټپو رشته په خده انقلاب د دې نصاب په نغمه غواړم. وستاسو ته پکې دي کیس خبر را نغله، سیاسي خبر را نغله، راغله کنه. بل تیری خبره مثلا، زه دا یو تیری ده چې یعنی دا موږ چې اکثره چیز زده کوو، دا زده کړه څه ته وایي، دا یعنی یو معلومات تیره ټولوي، د کتاب له هارډویر نه راځي، د ذهن سافټویر ته راځي، فکر دی ولې ذهن هغه وخت د انسان ذهن پرمختګ کوي چې دی په خپل انرژي مصرف کی. اوس دغه مفکوره په یو شعر کې، مستعار فکر د خپل صلاحیت مرګ وي، ډیر په خپل تن کې د عمر بندیوان دي، د سراغله کرا نغله. اوس زما نور د شاعري و مخکې شاعري کړې وه، دغه د ځوانانو طبیعت مې څو شعرونه پکې وایم. مثلا، په جنډو زړونه انزور کوي مینانو، نن د ښکلو د جفاف ضد لاریون دی. یا دواړه سترګې صادق په هنځي دي خپل مخې په مجموع کې په هنتون دي.
صادق صاحب تاسو ویل چې کېدی شي خپل فکر د شعر حصہ کړو، خو اوس دلته دغه توپیر هم پکار ده چې مثال لمونږ نه دغه خبره په عادي ډول کېدلی شي که نه په هنري ډول. مثال دا ډېره مهمه خبره ده چې مونږ سره به ډېرې زیاتې خبرې وي، خو هغه شعر کول هم هنر غواړي، هغو ته د شعریت خواږه ورکول هم یوه خبره ده.
په حکمت کې یو خبره کېږي، وایي د یو خورد علم سره یو خروار عقل پکار ده. نو دغه ډول له هرې خبرې سره، د یو وړې خبرې سره، یو د یو واړه مفهوم سره یو خروار شعري هنر هم پکار ده. نو که دا شعر په شعریت کې بیا دا هنر بیرته دغه د جذباتو د عاطفي او د احساساتو د خو پیس وخت کې نه دغه اړخ اګنور کېدلی نه سي، نه پام نه شو غورځېدلی. نو دا پکار ده هنر، خو شعر خود د هنر ژبه، او دا هر څه مفاهیم راوړي، خپل خیالات راوړي. ستا په ذهن کې ډېرې خبرې هنري زی نه دستا، خپل هر مشاهده هنری نه ده، هر تجربه هنری نه ده، هر عقلي استنباط هنر نشي کېدای. نو دته مجبور هنری هغه کې بیا د دې د هنریت لپاره بیا یو خاص حالت چې کله کله د انسان دغه موډ طبیعت بیا هغه سي هنری بیا وای.
استاس په شعر کې ولا سر رنگونه هم شته. زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوړه وا، ما ته مخبل نصیب معلوم دی کنه.
موږ تاسو له خپل ماضي نه یا له حافظې نه نسوتلی کنه. کله کله شاعر په داسې عمر کې چې هغه وخت په هغه حالت کې نه وي، خو د تېر عمر یو حالت را یادوي. نو طبیعي خبره ده فولکلور هم دلته چې زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوره غوړوه، دا د فولکلور د فولکلوریک عقیدې یو برخه ده، د یو رواج. او دویم دا ده چې شاعر په ډېرو هغه کې د امپتی تجربه کوي. امپتی دا معنی چې یعنی یو سړی د بل په حالت کې ځان دروي. دی شاعر دا وړتیا هم لري چې د بل انسان، یو یتیم دی، یو بېوزله ماشوم دی، په روډ روان دی، په سړک کې وږي خرڅوي، دغه حالت کې هم ځان درولی شي. په عین زمان دی د چا خبره ټایم ټریول هم کولی شي، خپل ماضي ته تللی شي او د ماضي هماغه حالت هم ځان راوستلی شي. نو داسې تجربې څه نا څه ما خو تب ازمایي کړې ده، یا به کامیاب هم یا نه یم، خو په تاسو پورې په لوستونکو پورې اړه لري.
ستاسې ترنم ډېر زیات مینوال لري. اوس که یو شعر په ترنم کې راته ووایې نو دا به لا ښه شي.
په سپینه ږیره ترنم خو به ستاسو څه وویلې نو.
خدایا حالات، خدایا حالات، دلم بلم بجهان بدل کا، یا میلون کن کا، یا میلون کن کا، ما بی زړکا زما ځان بدل کا، ژوند للا سا په هر لوري فریادی شوربا، ژوند للا سا په هر لوري فریادی شوربا، داد جنگونو، داد جنگونو، وینو تگے خپل انسان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا، ما بی زڑکا زما زان بدل کا، نمنگ خات شو نو هم دے چا آباد تفریخوت، نمنگ خات شو نو هم دے چا آباد تفریخوت، یا متندی ربا یا دا افغانستان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا، ما بزڑ کا زما زان بدل کا، بید ارمان ل جنازو صادق سو پکے، بید ارمان ل جنازو صادق سو پکے، دزڑ پنم ہے دزڑ پنم دے حدیری تنو ننوان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا ماں بے زڑکا زما زان بدل کا خدایا حالات دے لمبا لمبا جہان بدل کا سما پنم پا سارا تو باندھے شالما
روزګان په مرکز ترینکوټ کې مشاعره وشوه چې سلګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دې مشاعرې ته له نورو ولایتونو هم شاعران راغلي وو. د مشاعرې په اړه نورحال په راپور کې
د مشاعره تیر شپه د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ځوانانو لپاره د غازی امان الله خان په تفریحي پارک کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا جوړه شوې وه. پدې مشاعره کې چې په زرګونه کسانو ګډون کړی وو په اورزګان ولایت کې د شته شاعرانو لیکوالانو او ناتخواهانو ترڅنګ د هیواد د یو شمیر نور ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو او ناتخواهانو هم پکې کې ګډون کړی وو.
نه مبارک زئی نه اسک زئم د خاپوړو او پلرو وطن می دادی
دغه مشاعره په دریو برخو ویشل شوې وه. لومړۍ برخه یې د خبرو یا وینا، دوهمه برخه یې د شعرونو او وروستۍ درېیمه برخه یې ورزشي نمایش ته ځانګړې شوې وه. د مشاعرې په پیل کې دیني عالم مفتي شیخ مولوي محمد عیسی اطمینان خبرې وکړې او په افغانستان کې تر شل کلنې جګړې تر ختم وروسته د افغانانو ترمنځ پر یووالي او ورورولۍ ټینګار وکړ. نموړي لټول افغانانو غوښتنه وکړه چې په خپل منځ کې د وروري په فضا کې ژوند وکړي.
نصرت مخ کې د پر پته اول به د خدای نصرت راځي بیا په پته راځي د مجاهدین دویم اول د خدای نصرت تا او بیا ستاسو کومک او سبب لا چې تاسو موږ ته استقلال راکا موږ شملې مو دنګي و تاتلې موږ به په خپلون ګټن نه سوتړلې اوس مولا شاه دومره چرغلونه همې لګړي دا تاسو د وینو برکت تا.
د شاعرانو شعرونه هم تر ډیره پرې والی او د جګړې څخه پر کړی کې راڅرخېدل.
په پلزای نه مامزایم نه غلجای نه بارکزای نه اسکزایم د خاپوړو او پلرو وطن می دادی اختر زای په دې نه زیږم چې یو خلک دی راوته زما
لګو سلامونه کوي جفا منګرو زدر نتلل
مشاعری په پاتې برخه کې د وښو لوبغاړو ګډونوالو ته بیلابیل نمایشونه وړاندې کړه. په ورستي برخه کې یو شمیر کسانو ته د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا توحفې او نورې جایزې هم ورکول شوې. هیواد ته د طالبانو پر اتاک سره د لومړي ځل دی چې په اورزګان کې په دومره پراخه کچه مشاعره وړاندې کیږي.
انور وفا سمندر تازه خپل شپک کتابونه چاپ کړي. دا کتابونه چې د مینې ترڅنګ نور عرفانی او ټولنیز موضوعات رانغاړي. لیکوالي وایي چې مقصد د خلکو تر زړونو د مینې رسول دي. دا شپک کتابونه خدای شته، د درک شیبې، غږ د کلمو روح، دعا ځان سپارل دي، د حال ابدیت،
او د مینې اکاډمۍ دی. د همدې کتابونو په اړه د مرکې لومړۍ برخه په دې خپرونه کې او دویمه او وروستۍ برخه به یې په راتلونکي خپرونه کې واورئ. سمندر صاحب، ستاسو شپږ کتابونه چاپ شوي، دغه کتابونه په څومره وخت کې لیکل شوي؟
که ډیر وړاندې لاړ شو نو د دې کتاب د لیکلو پیل سرچینې ډیر تر ډیره دوه کلو ته نه رسیږي، څه کم د کورونا د لومړۍ څپې له پیل سره وه. دا ځکه دا مهال و ترغه د مخه مینا اکاډمۍ په منظم ډول سیمینارونه درلودل، غونډې درلودلې او پوهنیز کار یې کاوه د مینې په باره کې، څه خپرنیز کارونه هم کول. نو کله چې د موږ سیمینارونه او غونډې وځنډېدلې د کورونا د لومړۍ څپې د بندیزونو له امله، بیا د مینې اکاډمي بنسټګرو غړو د دوی په وړاندیز زه وهڅولم چې دوی په استازولۍ زه مینه راغونډه کړم، د کلمې جامې ور واغوندم او د ادب او د مینې مینهوالو ته وړاندې کړم. نو لږ وخت پیل شول، نو بیا په دو کې فقط یو کتاب نوی ور برابر شو چې هغه خدایشته. خدایشته تیر کال د مرغومي میاشت کې ما یو ځینی سکتی سره مخ شوم، نو بیا کله چې زه مریض شوم ډاکترانو استراحت راکړه بشپړ، او په خوراک بندیز و په ګرځېدا او په هر ډول فعالیت بندیز و په کور کې وم. نو اول ورځ مې حالات ډیر درنی حالت مې ښه نه و، یو پټ کړاو کې اختم. ولی دویم ورځ زما حالت لکه یو سپیده داغ ته چې وزم داسې یو رڼایي روان راغله. نو بیا هغلته ما شروع وکړه د څه بچې د خیال وزرو زه هلته رسولی شوم، او هغه څه به یې راباندې تجربه کولی شو، هغه به ما راوړل، د کلمو جامې به مې راغوستلې. نو دا د خدای شته لږ سره پیل شو چې هغه بیا څوک چې ولولي ورته معلومیږي چې زه د شپې دوه بجې هم راجک سوی څه مې ور زیات کړي دي د ورځې م. نو په مختلفو وختو کې و دا زه ځان ته یو روحي تکامل ګڼم، دا سره د چې ناروغي وه خو د ما لپاره یو روحي تکامل و، د بیا زیږون یو زیری و.
په کم وخت کې مو ډیر زیات څه لیکلي، شپږ کتابه چاپ شوې، یعنی د کرونا وایرس له راتک سره تر دې دمه. څنګه یعنی دومره ډیر کار کېدای شي نور دومره څه ونه شي کولای، دومره حوصله دومره انرژي ورسره نه وي چې په دغسې وخت کې چې یو وایروس راغلی وي دغه وایروس مثال خلکو ته اندېښنې ور پیدا کړي وي، یو قسم یې له کار او له ژونده فکر یې بلې خوا ته اړولی، خو تاسې بیا هم له دې مسایلو سره سره دا شپږ کتابونه ولیکل.
یوه دعوه لرم او په دغه دعوه تر اوسه ولاړ یم چې لیکوالي زما لپاره مینه کول دي، یعنې ورکړه ده، مینه د ما لپاره ورکړه ده، هر ښېګڼه چې ته کولی شي بل سره دا مینه ده. نو زه هم د دې لپاره مې چې اسانه لاره پیدا کړې ده کلام ده، کلام د ما مرستندوی ته په دې برخه کې چې زه وکولی سم هغه څه چې د ما زړه یې لري، د ما زړه یې ژوند او ژوندو ته لري او هستۍ ته لري او د هستۍ څښتن ته یې لري، هغه د کلمو په ګلدستو واوړي او د باندې راوځي. نو په دې خاطر په ما باندې هېڅ ټول فشار نه و. تاسو باور وکړئ مثلا زه به د شپې درې بجې جګ شوم، ژمی هم و هوا به هم سړه وه، ما به ځان سره یو غلی د موبایل ګروپ ولګاو یادښت به مې نیوه. نو کورودانه به را جګ شو، ما ته ویلي چې و سړی ډاکټر څه درته ویلي، ما به ورته ویلي دا ما درملنه ده، دا ما عذاب نه ده، دې سره زه په کړو کېږم نه. او دا مې ځان سره تعهد ده چې هېڅکله به د زړه له اجازې پرته د زړه له خوښې پرته لیکوالي ونه کړم. نو په هغه خاطر سره دوغنه چې ځان آزاد ګڼم چې څه لرم او څه نوی بویولی سم د حقیقت له نویو اړخونو نه، هغه باید د کلمو په جامو باندې ښایسته کړم، د باندې راوباسم، دغسې لوستونکی هم حق لري. په دې خاطر هم موږ مینا اکاډمۍ تصمیم ونیو چې دا شپږ وړه کتابونه ډالۍ دي. دلته که تاسو وګورئ په اول مخ کې چې بالاخره زه به تاسو ته امضا کوم، دا همداسې ورسره چاپ شوي دي، دا څنګ سره یخي کتابونه، دا د دوست عمومي نوم ده، نور ورسره لیکل شوي دا یو غږ رڼا یا درک شیبې چې د دغه کتاب نوم ده، تاسو ښاغلي همایون هیواد ته په ټول درنښت ډالۍ دی. نو په دې خاطر دا ټول ډالۍ دي هر هغه چا ته چې زړه په دوی کې سلطان ده. زما چغه دغه ده د خدای شته کتاب چغه د درچېبي چغه دغه ده چې تاسو د خپل فزیکی ذهني حسي عاطفي هویت ترڅنګ یو درونی هویت لري چې هغه تر ټولو ښکلی او بې نظیره ده او هغه باندې د خدای ټوله ښکلا په هغه باندې ځلیږي. تاسو هغه درونی هویت را د باندې کوي، هغه هیواد چې تا اصل وجود ده هغه په تا په زړه کې هم سات. د ازادۍ راډیو د یو اورېدونکي په زړه کې شته، زه یو ټولو ته دا خط ورکوم چې دغه ابدي وجود د دوی په دننه کې شته. دغه وجود کرابیک شه، دا فقط یو څه پیژني، هغه دا دی چې بل ته څه کولای سم. کله چې انسان په دې طبیعت راویښ شه چې زه ژوند او ژوندو ته څه کولای سم، دا تر ټولو سپېڅلی مخلوق ته چې د مځکې په مخ ګام اوچتوي. دا پټ سلطان ده، دا اصیل بچای ده، دا د معنویت اصیل لاروی ده. نو په دې خاطر سره لیکوالي د ما لپاره عذاب نه ده، د ما لپاره سره کل دي. نو په هغه خاطر سره حتی په دېو کې بعضې کتابونه شته چې دا اول ټوک ما نومول درچېبې ده، دا اول ده، په دې پسې دویم را روان ده، دغه متن هم ډېر برابر شوی ده، یا د مینې اکاډمۍ باغ ده، دغه دویم ټوک هم را روان ده، یا حال د حال ابدیت ده، دغسې دغو بل ټوک هم را روان ده. نو دا ټول خوار و زیار دغه ده، او زه په کلکه درته وایم، زه دغه وایم چې که دای ما ټوله لیکوالي ټوله دغه له دې سره د ما 23 کتابه سو، که دغه ټوله لوستونکي سره دغه مرسته وکړه چې خدای شته او خدای مینه کوي له ټولې هستۍ سره یې کوي، پرته له هیڅ ډول تعویز او توپیر، پرته له ټولو ژوندو سره لوی چونجي نه نیولې تر یې د ځمکې د مخ د انسانانو تر منځ یو شهزاده انسان پورې د ټولو سره مینه کوي. نو فقط غواړم که مې دغه پیغام ورسولی سو زه به یو کامیاب وم، کنې بیا هم داسې فکر کوم چې نواموزۍ کې د سواد په زده کړه لګیا یم او خپوړې کړم.
اوس به د دې کتابونو د منځپانګې په اړه خبرې وکړو. اول به دا د درک شیبې کتاب راواخلو، دا کتاب لوستونکو ته څه وایي؟
د درک شیبې هر لوستونکي ته دا زیری ورکوي چې د هر شیبه د درک په یوه ځانګړې شیبه کې واقع ده، د هر شیبه کولی شي د خدای پاکړه تر ټولو تازه پوهه ترلاسه کړه او د حقیقت تازه کشف وکړه. فقط دغه زیری لري هر لوستونکي ته، او زه هر لوستونکي ته دا زیری ورکوم، دا ډاډ ورکوم که دوی وغواړي دوی هر شیبه کولی شي د حقیقت نوی عطر کشف کړي. په دې کې ما هغه هڅه ده د شیبو قصې دي یا د شیبو روایتونه دي، په یوه ځانګړې شیبه کې یو څه را ترلاسه سوي دي چې زه هغه د خیال توم نه ګڼم چې ذهن د کلمو جامه وراغوستې ده، ذهن خیاطي کړې ده پکې او خیال پکې پنځونه کړې ده، او دا پنځګر هر موجود ده. هر اوریدونکی د ازادۍ رادیو په دغه موقعیت کې قرار لري، مونته ممکن زیاتره تر اوسه بل قوالت کوي، خو په دې لږ چې دوی ټول بل پیل حالت ته راشي.
بل کتاب چې راواخلو، دا کتاب مخکې تاسو یادونه هم وکړه، خدای شته، د مغزي سکتې، د ورځو شپو تجربې، نورې څه کیسې دي پکې، یعنی څه ویل شوي بغیر له دې چې تاسو یو پیښه تیره کړې او هغه تجربې مو یادې کړې؟
د دغه مرض په جریان کې د ما ډېر فرصت مې ترلاسه کړ چې زه واقعا هم دا څه په ځان کې تازه کړم چې زړه په ما کې سلطان واوسي، او زړه هغه څه چې ما ته راکول په دغو شبو کې هغه ذهن خیاطي ورباندې پیل کړه او دا کلمې ترې جوړې کړې، دا د باندې راووتل. نو د دې هڅم دغه ده په تکرار د خبره پکې راغلي چې خدای شته، خدای چې تر هغو په باور ونه وړي، د انسان په ټول وجود ونه وړي، د انسان په وجود ونه وړي، دغه پوهه صرف یو دغه ده ځینی خاطره ده. نو ټوله هڅه پکې دغه ده چې انسان سره، انسان ورور او انسان خور سره د مرسته وسی چې په دې وضعیت راویښ شي چې خدای شته، نو سړی باید چې سی پروا وکړه، حتی د ځان پروا باید ونه کړه. نو دلته دغه سره ټول دي، او لوستونکي کولای شي چې په دې باره کې نو ډیر څه ولولي.
د مینې اکاډمۍ باغ د غږ او رڼا عرفان دا کتاب کومې کیسې لري؟
زه یو خوږ ملګری لرم، دا لیکنې کله کله تاسو به په فیسبوک پاڼه م کتلی چې د دې له خولې ز قصې راوړم، د مینې اکاډمي سیان. دلته دا کتاب کدی دلی کل درته وایم چې تقریبا ډیر سکاله د مخم پیل سوی وو په یو ډول، خو هغه ډو وخت په لیک نه ووختی. یو وخت ما اوریدلی و چې افلاطون دی اکاډمی باغ جوړ کړو، نو لږ ځواني نه تنکی ځواني نه دی ما د خیال چې یو وخت زم داسې یو باغ جوړ کم، خدا به دی مینی باغ. نو دلته هم بل عنوان ورکړ سوی دی دغه ګورانا عرفان. دلته هم کوشش سوی ده چې لوستونکو سره مرسته وسی چې مینا د تر ټولو ژوندۍ جهانبینۍ په توګه ومني. مینا ژوندۍ مکتب ده، مینا د ټولو مکتب ده، مینا د ټولو پوهه ده، او مینا د ټولو اړتیا ده، او مینا د خلقت اساسي دلیل ده. د موږ او تاسې د یو یو د شتوالي او د استثنایي والي راز دغه ده چې خدای مینه کوي، می خدای له ټولو ارواو سره مینه کوي. نو دلته هم هڅه سوې ده چې دغه ډول درکونو فکرو د روح سرکونو ته د کلمو جامې ور واغوستل سي، او څه نا څه د کیسې بڼه هم لري، د روایتو بڼه هم لري. ده
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیوي مجلې د پای په شیبو کې مو په خدای سپارم. تر بیا ښه وخت ولرئ.
زدے کی یارا پست شخوری بنور سوی بڑ بگے کی یارا خیر دے نصیب با زمانوں خوشا لے کی یارا ہغا شناس ماہم ہغا مخوار جانانا ہغا شناس ماہم ہغا مخوار جانانا تا تا خوبت دا زماد غریب جانانا.